السلام علیکم. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په لاندو خبرونو کوو. د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. حامد کرزي پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی او له خپل اړخه یې هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. سبا د اکتوبر 15مه څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته اکثر نجونو باندې د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې له بندیانو سره د په خبره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې اخونزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قلو اردوګانو د مسؤولانو غونډې ته په وینا کې وکړې. د اعلامیې له مخې هیبت الله اخونزاده له طالبانو غوښتي چې خپلې لیکې تصفیه او نامطلوبه کسان باید په دندو ونه ګماري. تر دې مخکې څو ورځې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي هم یوې غونډې ته ویلي وو چې له اسیرانو سره بد چلند او د هغوی وژل په هیڅ صورت د منلو نه دي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی ملا محمد عیسی خوند د والی په توګه دنده پیل کړه. د باختر خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خوندزاده د حکم له مخې نوموړی د شیخ دا محمد ندیم پر ځای د کابل د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. شیخ ندیم د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه دوه ورځې مخکې دنده پیل کړې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره تلیفوني خبرې کړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د موسکو لخوا په اوکراین د جګړې احتمالي شدت ته اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د روسیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل په تېرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې دفاع وزیر له امریکایي سیال سره خبرې کوي. د بیان له مخې شویګو دغه ورځ له ترکیې، برتانوي او فرانسوي سیالانو سره هم خبرې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په دغو تلیفوني خبرو کې شویګو د اوکراین لخوا د پاکو په نوم بمونو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې چې څو شېبې وروسته به د کابل په وخت پیل شي، بنګله دیش د هالند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته راوځي. دویمه لوبه غرمه مال د جنوبي افریقا او زیمبابوي ترمنځ ترسره کیږي. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ د دې جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د هیواد ته د وروستي سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبرې اوریدلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان هم له افغانستان څخه د دغې ناروغۍ د یو مخ ورکېدو د هڅو خبره کوي.
ولا کوشش روان ده چې دا واقعیا تر دې حد راکم شي چې په افغانستان کې یو مثبت پیښه هم ونه لرو.
د پولیو په اړه مو چې نن په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د لیو ډاکټر سره خبرې کړي.
پولیو په خپل یو وایروسي ناروغي ده، شدیده مایوب کوونکې یا د ژوند تهدیدونکې ناروغي ده.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤلان وایي په تېر یو کال کې دې ولایت کې د اف ام و راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیت بند کړی او پاتې له ورته ستونزو سره مخ دي.
آزاد بازار نشته، د پروژې خبرونه نشته، د موسسات نشته.
د زابل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې له غزنی تر زابل پورې د برېښنا د موضوع د غزولو درېدلې کار بیرته پیل شي.
ګټه ادا د سیده خلک د بیکار خلک هم بیرته کار کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیع یار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د هیواد ته د سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبرې اوریدلې دي. بنت پرون ماښام په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د پنجشیر اوسیدونکو له طالبانو لخوا د ملکیانو د ځپلو شکایت ورته کړی دی. نوموړي دغه راز ویلي د دغو موندنو او اندېښنو په تړاو به دوه ورځې وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د خپل راپور د ارزونې او دغه راز سپارښتنې وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي دغه هیواد ته د سفر پر مهال د ښځو او نارینه وو په ګډون د څو ولایتونو له مدني فعالانو سره کتلي دي. ریچارد بینټ پرون د لړم میاشتې په لومړۍ نیټه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د پنجشیر د خلکو استازو د طالبانو لخوا په پراخه کچه د ملکیانو د ځپنې او د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یادونه ورته کړې. نوموړي زیاته کړې د پنجشیر یو شمېر اوسیدونکو د مقاومت جبهې د وسلوالو د ناوړه چلند په اړه هم ورته شکایتونه کړي دي. ریچارد بینټ ویلي دا وضعیت باید ژر تر ژره ودرېږي او له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي. د پنجشیر یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې پر بینټ نیوکه وکړه چې د خلکو اصلي شکایتونه یې نه دي اورېدلي.
غوښتنه په مشخص ډول همدا ده چې له خلکو سره دې کښېني او د خلکو د زړه درد یې واوري. دوی دې وګوري چې پنجشیر کې څه ډول وضعیت روان دی.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دای به د خپلو موندنو او شته اندېښنو په تړاو د راتلونکې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بحث وکړي. نوموړي له ټولو افغان بنسټونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د اندېښنو په تړاو د دوی له دفتر سره اړیکه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سږ کال د تلې په 15مه د افغانستان د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارد بینټ ماموریت یو بل کال ته هم تمدید کړ. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې له کبله نیوکې کړي دي. د بشري حقونو ساتنه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د تعامل د ښوالي یوه کلیدي مسأله بلل کیږي. ځینې بنسټونه بیا نیوکه کوي چې طالبانو د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې تر اوسه هم د پام وړ داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو نیوکه کوونکي وایي طالبان دې د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلاره خپله کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 13مه د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د پولیو د ماشومانو لپاره د پولیو ضد یا د ګوزنج ضد واکسین د افغانستان په 22 ولایتونو کې تطبیق شو. د طالبانو د حکومت روغتیایي مسؤلان هم وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنج پیښې سږ او تیر کال په بېساري ډول کمې شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړیوال سازمانونه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پرله پسې اندېښنې څرګندوي، د روغتیا نړیوال سازمان دغلته د وژونکي ناروغۍ ګوزنج په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ښلي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نږدې سوی دی. د طالبانو حکومت روغتیایي مسؤلان د واکسین ښه او پر وخت تطبیق د پولیو قابو کولو یوازینی لامل بولي. افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مشر نیکولی شامامین ازادي راډیو ته وویل
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په شش کسان کچا یا کور جریا ډیر لوړ ده. د همدې وجه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی په واکسین نارسیدل هغه هم کور شوی دی.
د پخوانی جمهوریت نظام پر مهال پر طالبانو نیوکه کېده چې د پولیو ضد واکسین د کور پر کور تطبیق مخه نیولې و. په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې د پولیو شپږ 15 مثبت پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنی په 2001 میلادي کال کې دا شمېر څلورو ته راټیټ شو او سږ کال 2022 کې تر اوسه دوی پیښې ثبت شوې چې یوه پکتیکا او بلا کونړ کې ده. شغلی مومن وایي افغانستان کې سږنی ثبت شوې پولیو پیښې هم پاکستان کې له شته وایروس سره ریشه لري. د نړۍ په سطحه دا مهال افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې دا وایروس پکې پاتې دی. پاکستان کې به د وایروس پیښې د افغانستان پرتله ډېرې راپور شوې دي. که څه هم د ازادي راډیو د مشال څنګ د راپور لمخې پر اوسه شکل یعنی په 2021 میلادي کال کې یوازې یو پیشه پاکستان کې ثبت شوی و، خو سه شکل 2022 کال کې د پاکستان روغتیایي چارواکو د پولیو د شلو پیشو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پښتونخوا کې دي. پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ویروس د ناپاکو خوړو، اوبو، ډکو میتیازو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشوم د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي. پولیو یا ګزند څو بڼې لري چې تر ټولو خطرناکه هغه یې په ګروپي ډول د بدن پر څو عضلاتو برید دی چې ماشوم د مرګ کومې ته هم رسولی سي. هغه ماشومان په پولیو ژر اخته کیږي چې له وړاندې یې بدن معافیت نه وي ترلاسه کړی، په دې معنی چې مخکې واکسین سوي نه وي. د پولیو د ناروغۍ کومه ځانګړې درملنه هم نسته، خو یوازې ناروغ ته د تکلیف او درد د کمولو لپاره درمل ورکول کیږي.
و امروزل چې د روغتیا نړیوال سازمان و یا افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس لمنځه وړلو ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان هم له افغانستان د دغې ناروغۍ د یو مخ ورکېدو د هڅو خبره کوي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي زمان سره مرکه کړې او په سر کې د پولیو د موجوده پیښو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دغه واقعیت خو نسبت مخکې ته الحمدلله ډېر زیات راکم شوي دي، بلکې موږ یوازې په تیر کال کې دوه مثبتې پیښې درلودې. نسبت مخکې ته د واقعیت که موږ د تیرو کالو کوم یو ارقام چې دي هغه ارقام وګورو، نو مخکې کلونو کې څلور او په تیر کال کې به شپږ پنځوس ولغت خوړانی په 2019 کال کې لدی څه هم پورته واقعیات ول. لله الحمد دغه واقعیات نسبت مخکې ډېر رقم شوي دي. موږ کوشش روان نشي دا واقعیت تر دې حد رقم شي چې په افغانستان کې یو مثبت پیښه هم ونه لرو.
ډاکټر صاحب زمان، د پولیو د لمنځه وړلو لپاره یوازینې اغیزمنه لار واکسین بلل کیږي، د واکسین د تطبیق په برخه کې تاسو څومره برلاسي یاستئ؟
الحمدلله په تیر یو کال کې موږ د یاته په اندازه باندې کمپاین تر سره کړی چې په دې کې شپږ نېشنل کمپاین او ملي کمپاین او دوه پکې فرعي شي. هغه پکې یو څو ولایتونه مشخص شوي ول او په هغه سیمو کې د واکسینا کمپاین تر سره شوی ده. یعنی لله الحمد موږ په تیر یو کال کې د یاته په اندازه باندې داسې کمپاین تر سره کړی چې په هغه کې ځینې ملي کمپاینونو کې د لس میلیونه په اندازه باندې ماشومان به زموږ ټارګټ او هدف و چې د واکسین تطبیق وو. الحمدلله د یو کال کې موږ لس وروڼې په دغه برخه کې په کافي اندازه باندې دي.
ډاکټر صاحب زمان، پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې نړیواله ټولنه په تیر بیا یونیسف یا د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق څومره مرسته کوي له تاسو سره همدارنګ د روغتیا سازمان؟
په دې باندې کې موږ سره بیلابیل ادارات نړیوال ادارات چې هغه دی یا موږ سره همکاري درته غوي وخت وخت باندې موږ سره همکاري کړي، اوس هم موږ سره په مرسته په همکاري بوختي.
مننه ډاکټر صاحب زمان. یو واستون زبل هم مطرح کېدل چې په خو به د کمپاینونو مخه تر ډیره پوری د امنیتي دلایل په خاطر نیول کېدل یا په غوسیمو کې چې د طالبانو ځواکونه واکمنو د روغتیا وزارت چارواکو به ویل چې کمپاینوتران یا واکسیناتوران نشي ورتللی، دغه ستون زه اوس حل شوی یعنی څه ستون نشته د تطبیق په برخه کې؟
خوشبختانه څومره کمپاین چې موږ شوی داسې کوم ستون نه درامسته شوی، او زمونږ واکسیناتوران رونه یې خويندې چې وخت په وخت باندې وي سیمې ته یو واکسین تطبیق یو بدغه برخه الحمدلله زمونږ کوریج هم په کافي اندازه باندې پورته ده.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي ډاکټر شرافت زمانو دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او څنګه خپل ماشومان له دې وژونکي وایروس ژغورلی شي، دا پوښتنه اسدالله لودین په جرمني کې میشت دی، ماشومانو له متخصص ډاکټر سلام ریان نه د مرکې په پیل کې کړې ده.
پولیو په خپل دا یو وایروسي ناروغي ده. د دې تعریف داسې کې صدا یو شدیده مایوب کوونکې یا د ژوند تهدیدونکې ناروغي ده. سی د یو انسان بل انسان ته انتقالیږي او کله سی د انسان په خپل مستقیم حرامغس یا په خپل سپاینل کورد یا نری ملا د التهاب کی او دغه التهاب څخه ورسته په اشخاصو کې د هارت شل فالج یا د هارت یا د شدید نرم فالج سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ډیره مننه. د پولیو یا د ماشومان د ګزړن لمړنۍ نه خې نخانی څه دي؟
پولیو وایروس په ټولو اشخاصو کې غراز او علائم نظر د انسان د وجود مقاومت تفرق کوي. مثلا په بعضی اشخاصو کې ایس اراز نه ور کوي، ولی په 15% ناروغانو کې پولیو لکه د زکام او ورزش غوندې اراز ور کوي، لکه د ستوني درد، تبه، خستګي، دلبدی، سردردی او په خپل د معدې دردونه، د ټوخي، د غشاو دردونه سبب کیږي.
دغه ناروغي ساري ده، یعنی لیو انسان بل انسان ته لګیدون کې ده، څه ډول انتقالیږي ډاکټر صاحب؟
د انتقال لري لکه څنګه چې مخکې ویلې، په خپل پولیو د پولیو د لپاره هغه ریزروار یا ساتون کې ځای سي ده، په خپل انسان تنفسي یا پورته ده ان پزی او خدی مقشای مخاطی ده. نو کله سی بعضی غذاګان یا وب یا هم پخپل دا منتن سی وی ده دی وایرس پوسته سره بل انسان یو خر پاره کې ده انتقال صاحب کی، یا هم کله کله په مستقیم شکل باندې کله سی یو انسان بل انسان سره مخامخ کی او دغه د ټوخی یا د پرنجی په وخت کې د غیباز افرازات د تنفس کوي او د دې تنفس انتقال انتقالي په دغه شکل باندې پولیو انتقالي.
او ډاکټر صاحب د مخنیوي لارې چارې څه دي، یعنی څنګه خپل ماشومان له دغه وژون کې ویروسا وژغورو؟
د پولیو میلایټس کوم خاص تعویل او سپرنلري او مطلق انسان فلجوي، هغه انسان چې په پولیو باندې وصاب کیږي ټول عمر بعد په مایوبیت سره ژوند کوي، د احتیاجي ژوند بلري او محتاج بوي. بنا ان یوازې او یوازې د پولیو د تداوی یا د مخنیوي لپاره یوازې واکسین موجود ده. په ټول نړۍ کې دوه نوع واکسین دي، یو هغه واکسین دي چې موږ ماشومان د پوره کینی کې په شپږمه هفته، په لسمه هفته، په څوارلسمه هفته په آی پی وی یا په خپل هغه وجود کې زرقی شکل باندې په معمولا په کلینیکونو کې پولیو واکسین کوو او ماشومان په د واکسین اخلي. او دومره نوې په خپل په ټول نړۍ کې اکثره په مخ په پیشرفت وادونو کې په آسیا او افریقا وادونو کې یو عمومي کمپاین کې د خلل لري ماشومان تر 15 کلنۍ پورې د واکسین ورکول کیږي. نو دغه واکسین یو معجزه اسا کار کوي او انسانان ماشومان په تیر بیا هغه ماشومان سي دوی معافیت ټیټوي د پولیو مقابل کې وقایه کوي.
په جرمنی کې مشه د ماشومانو متخصص ډاکټر سلام ریانو چې د پولیو یا د ګوزندې ناروغي په اړه نور معلومات را سره شریکول، دا چې د څه ډول ناروغي ده. نن د اکتوبر 13 هم د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال په افغانستان کې د پولیو ضد شپږ پړاوه سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه ترسره شوي چې د دې وزارت په خبره د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې درلودلې دي. په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یعنی په 2021 کې دا شمېره 4 ته راښکته شوې او روان کال هم د پولیو دوه مثبتې پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. تیر اونۍ هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغي ضد یو فرعي کمپاین ترسره شو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن ازادي راډیو ته ویلو چې د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په نګرهار کې سیمه ییزو راډیوګانو د ټولنې مسولین وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې یو شمېر راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي او پاتې هغوی چې تر اوسه فعال دي هغه هم ډیر کمزوري مختزي. په افغانستان کې په 2021 کال د پخوانی جمهوری نظام لړنګې دو او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته نه یوازې ګڼ شمېر رسنۍ بندې شوي، بلکې په سلګونو خبریالان هم دې ته اړ شوي چې له هېواده ووزي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤل شفیق الله رحماني وایي په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې 40 اف ام خصوصي راډیوګانو فعالیت لرلو چې له ډلې د اقتصادي ستونزو له امله و راډیوګانې تړل شوې دي. د ده په خبره کې د سیمه ایزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې نشي، خای فعال راډیوګانې هم خپلې خپرونې بندې کړي. نوموړی وړاندې وایي
اوس مهال په ننګرهار کې 10 راډیوګانې خپل رسنیز فعالیتونه
تر سره کوي خو اقتصادي ستونزې دومره ډېری دي چې هغه د یو کارتم امکانات نه لري، یعنی آزاد بازار نشته، د پروژې خبرونه نشته، د موسسات نشته. نو په دغه برخه کې مونږ په اطلاعات فرهنګ باندې غږ کړی دی، د آزاد ژورنالیستانو د اتحادیې په مشرتابه باندې غږ کړی دی. یو نامه کې مونږ سوسو ځله ویلي دي که چیرته نړیوال غواړي چې اف ام رادیوګانې په خپل حال پاتې شي، نو باید په یو نه یو لحاظ ورسره مرسته وشي.
رحمانی زیاتوي چې اکثره رادیوګانې د حکومت د لوړې مالیې د ورکړې توان نه لري، نو ځکه یې خپل نشرات تړلی دي. په سیمه ییزو راډیوګانو کې کارکوونکي بیا وایي له کله نه چې د رسنیو مالي امکانات کم شوي، زیاتره ژورنالیستانو خپلې دندې پرېښي او نورو چارو ته یې مخه کړې ده. سمیع الله او عبدالغني چې له یوې خصوصي راډیو سره کار کوي، له حکومت او د رسنیو له نورو ملاتړو ادارو غوښتنه کوي چې د سیمه ایزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هواری کړي.
یو میاشکارو کې شپږ میاشتې به کارو کې ټول عمر خدای په فری توګه هم کار نشي کولی، د اړتیا لري پیسو ته. که یو راپورټر د یو راپور په سیزي راپور جوړوي، نو دنه حتمان مصرف کیږي. دا چې رسنۍ په واک کې امکانات نه لري، نو راپورټر مجبور دی چې د خپل جیبه مصرف.
ژورنالستان چې دلته په سخت شرایط کار کوي، سخت کار کوي او له سهار تر بیګا زحمت وباسي، خلکو ته فائدہ منه خبرونه خبرونه چې ټولنه په ګټه دي، ټولنه په خیر دي. هغه وړاندې کوي خو په مقابل کې دوی ته هیڅ کوم امتیاز نه ورکول کیږي.
حسم وکړه چې په دې اړوند د مسولو چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نشو. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې د رسنیو سباندې شپږ زره خبریالانو او کارکوونکو خپلې دندې پرېښي، او شاوخوا 50% غږیزي، انځوریزي او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ل غزنی تر زابل د برېښنا د مزودې غزولو د کار د بیا پیلېدو غوښتنه پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دو سره ل غزنی تر زابل د وارداتي برېښنا د لیک کارونه په ټپه درېدلې چې اوس د سیمې خلک د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د غزنی د وبخې د زابل ولایت ګڼ اوسیدونکو وایي که دغه برېښنا کارونه پیل شي، ډېری خلکو ته به ګټه ورسیږي. د طالبانو حکومت ان چارواکي ژمنه کوي چې د پروژې د مزیدن خلولو چارې به د افغانستان د برېښنا شرکت په داخلي امکاناتو سره ژر پیل شي.
د 1499 یم کال د مرغومي میاشتې په 9 نیټه د غزنی ولایت اوسیدونکو له 260 کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا موزی له تاجکستان څخه تر غزنی غزیدلې دي. په پام کې و چې وروسته دغه موزی زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي. خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې کارونه ودرېدل. خو اوس د غزنی، قرباغ، مکور، ګیلان او ګڼ شمېر نورو هغو سیمو اوسیدونکي چې د برېښنا دغه موزی له سیمو څخه تیر سوي غوښتنه کوي چې د دغه وارداتي برېښنا د موزو د غځولو لړۍ د بیا پیل سي. سید عبدالملک فدایي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې له غزنی څخه زابل ته د وارداتي برېښنا کارونه په تیر نظام کې روان وو، همداسې د بیا هم دغه کارونه جریان ومومي تر څو د سیمې خلک له برېښنا څخه برخمن، همدارنګه د سیمې خلکو ته یوه اندازه د کار زمینه او اسانتیا ورسره برابره سي.
د کوم کارونه چې د سبسټیشن او د برق اوس مهال ډپ ولاړ دي، د چارواکو څخه غوښتنه دا ده تر څو د شهروندانو او د افغانستان د خلکو دپاره دغه کوم برق چې د غزنی نه دوخته زابل دې خواته روان دی او دغه سبسټیشنونه اوس ډپ ولاړ دي، دغه سبسټیشنونه بیرته فعال وساتي تر څو د افغانستان شهروندانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک د دغو برېښنا نه استفاده وکړي. او
احسان الله بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. دای هم د برېښنا د ولاړ کار د بیا پیلې دوه غوښتنه کوي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې ورسره کارخانې، خیاطۍ او ډیری نور کارونه جوړیږي.
د ما غوښتنه له دولت څخه دا ده چې دغه بیا د سبسټیشنونه بیرته په فعالیت کې دا کار شروع شي، ګټه دا د سیده خلک د بیکار خلک هم بیرته کار کوي او موږ وطن تم دا ګټه بیرته د بارکو د شیان بیرته فعالیږي.
د غزنی اوسیدونکو ترڅنګ زابلیان هم د دغه برېښنا د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دغه وارداتي برېښنا ستنې او لاینونه له غزنی څخه شاوخوا تر زابله رسېدلې، خو په خواله رسنیو کې ځینې داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې د دغه ستنو او لاینونو ځینې برخې غلا سوې هم دي. دوی وایي که د دغه برېښنا د غځولو کارونه پیل سي، د دغه غلاو مخه یې هم نیول کېږي. څو ورځې وړاندې مو هڅه وکړه چې د دغه برېښنا د کار د بیا پیلولو، د سب سټېشنونو د فعالولو او لاینونو د غځولو په اړه د طالبانو حکومت د برېښنا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو له ژمنې کولو سره سره یې ځوابونه وایو، خو نن یې خبر پاڼه خپره کړه. په دغه خبر پاڼه کې راغلی چې له غزنی تر زابل او بیا تر کندهاره د 220 کیلو ولټه برېښنا موزی پروژه چې مخکې د یو ایس آی ډي له لورې مالي تمویل کېده، اوس یې له مالي ملاتړ لاس اخیستی دی. خبر پاڼه زیاتوي خو اوس بیرته په سیمه کې د موجوده تجهیزاتو د شمیرلو لړۍ پیل سوې ده چې تر تسلیمۍ وروسته به د ریاست الوزرا په لارښوونه به د یاد موزی د نښلولو چارې د افغانستان برېښنا شرکت له داخلي امکاناتو څخه را پیل سي. دوی وایي له غزنی څخه کندهار ته د 315 کیلومترو په واټن د برېښنا د موزی پروژې ته د رکاتي چارې سلسلنه بشپړې سوې او ټول ټال د برېښنا 1403 ټاورونه پکې شامل دي. دا پروژه به د غزنی له قرباغ، مکور او ګیلان ولسوالیو د زابل او کندهار ولایتونو ته د 300 میګاواټ په ظرفیت برېښنا ولېږدوي چې په بشپړېدو سره به یې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د صنعتي فابریکو، د کورونو د روښانتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
ازادي رادیو اوري او د برخه کې به د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د پیغامونو په څیر موږ ته پرېږدي.
د هلمند ولایت تنایو ولسوالۍ څخه اور الحمدلله مسرو ستاسو سره په تماس کې، نو د اسلامي امارت نه مودا خواهسته چې د بیراني کلی کوچان د کورونا مرزي ورپکې زیات ده، نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شیان چې ډېر ګران دي، دا شیان چونکې ارزانه شوي وایي ښه وو، لوړ پورو چارواکو څخه نه مهره دا غوښتنه ده چې دا شیان دې ارزانه کړي، دا شیان بیخي داسې دي خلک دی در په دره دي.
زه د غور د ولایت د تیوري د ولسوالۍ یم، نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دې ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کې شي یا دا نور غټ خلکو کې شي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي، نو زموږ ژغ دي واوري چې د مؤسسه دي او خوار غریب ته ورکړي.
خایست مو د اسلامي امارت مو ټول مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې څوله د دغه تاریخ په بدل چې دي خلک د مرستې وسره وي، کو حکومت مجاهدین دی وي کې اول خپل خو دوی سره دغه غلط نه پامي کار وکړي چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام لا کړه، بل شکه چې حرام دی مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه دي حرام مرګ، خو خلک دلته ستړي و او مخکړي و ته خارجي پر دولتو باندې دلته ته چا خوړه لاغم خاين و هغهم غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولا چې د دغه په بدل کې مرسته وتروي کې د دې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکي.
ورورزه د یلمند څه خبره کوم، نو انډواله موږ پښې نه لرو، ما یو بو ته واشه از موږ ما ایشا سره کم نه انډواله درې درې زره دي دا بولی دا سره کم کار دی، موږ دا غیره د موږ خو ځاګه وڅوک وابري
د ملا برادر خان سره موږ دا غاړو چې دا کوچنیان چې الوکان ټپال ټوري دا غدا نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټوري دا ټپال سره موږ کړی دي، نو بس دا غشتنه موږ غاړو چې دا معلومات وکړي ته پال چې ټول دا دینو نن نیسی هغه دا چې کی هغه دین نیسی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040
دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو. شمیره بیا تکراروم، سیفر سیفر چلور سوشل، دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو